نوی لار.
نوی لار خپرونې درنو مینوالو سلام. دا سولې په پروسه کې د پرمختګ خبرونه دي، هغه خنډ چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې یادېده له منځه تلونکی دی. حکومت منلی چې د طالبانو 2000 نور بندیان به هم خوشي کوي او په دې ډول به د سولې خبرو ته لاره هواروي. طالبانو ټینګار کاوه تر څو چې د دوی 15000 بندیان خوشي نه شي دوی بین الافغاني خبرې نه پیلوي. اوس حکومت له اوږده ځنډ وروسته منلی چې 2000 نور بندیان به هم خوشي کوي او بالاخره به دا ستونزه حلیږي. خو آیا اوس د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره هواره شوې که نه؟ خنډونه لا هم شته، ځکه طالبانو پخوا دا خبره هم کړې وه چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، او دغه راز د حکومت لخوا اعلان شوی پلاوی هم رد کړی و. اوس به دا لانجه یا دا خنډ څنګه کیږي؟ د دې تر څنګ له دغو پرمختګونو سره هممهاله په کابل کې خونړي او مرموز بریدونه هم روان دي چې ځینې کسان او طالبان یې له سولې سره تړلي ګڼي او وایي چې دا د سولې د تخریب هڅه ده. دا بریدونه څوک کوي او د سولې پر پروسه به یې اغېز څه وي؟ د دې تر څنګ ولسمشر غني په وروستیو خبرو کې څه نور مسایل هم یاد کړي چې اندېښنې راپورته کړي. ولسمشر وایي د نجیب تجربه نه تکراروي، موقت حکومت نه مني، او دغه راز نوموړي ویلي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، او بالاخره ځینې نور حکومتي چارواکي دا خبره کوي چې جمهوریت بریالی کیدونکی دی او د دوی په وینا افراطیان جمهوریت ته تسلیمیږي. په نننۍ خپرونه کې موږ په همدغو پرمختګونو او ستونزو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په امریکا کې میشت لیکوال او د سولې فعال واحد فقیري، او دغه راز په کابل کې د پوهنتون استاد او د سولې فعال ذاکر جلالي. خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې ورځو ښاغلي واحد فقیري ته. فقیري صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. په دې وروستیو کې بیا د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرونه دي او خلک ورته هیله من دي.
اول خو وعلیکم السلام وحیدی صاحب، زه خپل فکر کوم چې دا ځل د خنډ اچولو دپاره، د موانع د ایجادولو دپاره چندان ډېر زیات وخت نشته، او هغه هم په دې خاطر چې نور په واشنګټن کې حوصله ختمه شوې ده. د واشنګټن غواړي چې دا مسله ژر تر ژره فیصله سي. په دا خاطر هم تاسې وینئ چې په کابل کې هم اوس ځینې بندیان لاس وله، ځینې بندیان لاس وله یا مایل حد ته به نه وي رسېدلي، خو ډېر زیات لاس وله خوش سوله. او دغه راز د بین الافغاني د لومړي جلسې دپاره د قطر وټاکل سو، تر هغه ځای پورې چې مطبوعات وایي ټکر پر قطر باندې توافق سوی دی. زما خپل عقیده دا ده ویدي صاحب چې بله لاره نسته پرته له دې چې دغه پروسه دغسې خپل تکمیله سي او بین الافغاني خبرې شروع سي. او زه فکر کوم چې د امریکې د خوا څخه به پر کابل رژیم باندې نهایت ډېر فشار وي چې ژر تر ژره دا کار وکړي او نور دا پروسه سبوتاژ نه کړي.
بله فقیري صاحب، ځینې کسان وایي چې ټرمپ په کور دننه د کرونا له امله او بیا د تورپوستو د لانجې له امله ضربه خوړلې ده، نو اوس غواړي ځینې لویې قضیې لکه د افغانستان حل کړي تر څو محبوبیت پیدا کړي او د انتخاباتو لپاره یې وکاروي. تاسو د سولې په پروسه کې دغه سرعت له دې انتخاباتي مسلې سره هم تړلی ګڼئ؟
یعنی دا باید وویل سي چې دا خبره د دغو اعتراضونه چې اوس په امریکې کې روان دي، تقریبا دا 15 شپاړسمه ورځ ده چې دا روان دي، د دې تر مخه دا کار شروع شوی و. یعنی دا د دې سره مستقیما تړاو نه لري، مګر په دې کې هم شک نشته چې ټرمپ تر ډېر زیات فشار لاندې دی، او ټرمپ غواړي چې دا فشار د کمولو لپاره د ځان د ملاتړ لپاره په امریکې کې د خلکو د یو کامیابۍ د ښودلو لپاره د افغانستان مسله ژر تر ژره حل کړي. پرون هم ټرمپ په ویست پوینټ دغه فارغانو ته په وینا کې وویل چې نور به تاسې په لرغونو جنګونو کې د په لرغونو ملکونو کې چې چا نوم هم نه وي زده په هغو کې به تاسې لتاړ نه یاست، او د یواز بخول ملک حفاظت کوي. یعنی ټرمپ به دا کوشش کوي چې په خارج کې یو بریا یو موفقیت وشي و امریکایانو ته، ځکه وکان هم په امریکې کې د ټرمپ محبوبیت مخ پر کښته کېدو دی، او خصوصا دغه اوسنی دا کرونا راتګ اقتصاد ته ډېر زیاته ضربه ورسوله، او بیا د اوسني اعتراضونه چې د پولیسو د تشدد پر ضد باندې سوي دي، دا هم د ټرمپ محبوبیت ته ډېر زیات ضربه ورسوله. خو د امریکې سیاست یوه خبره هم باید وکړم، هغه دا چې امریکې سیاست یعنې تر دغه انتخاباتو پورې پنځه میاشتې تقریبا پاتې دي، او په دې پنځه میاشتو کېدلی شي چې ډېر شیان پېښ شي، مګر اوس دم حاضر د اوس ګړۍ واقعا هم ټرمپ تر فشار لاندې دی، او غواړي چې دا مسله د ځان په نفع استعمال کړي.
بله، او په کابل کې نن یو سیاستوال پر خپل فیسبوک پاڼه هم دغه شی لیکلی و چې هڅه دا روانه ده چې وخت ضایع شي، خبرې وځنډېږي تر څو د امریکا انتخابات راورسېږي، ټرمپ ماتېږي، جو بایدن به د هر څه بېرته سرچپه کړي، او بالاخره به د طالبان سره د سولې هوکړه لغوه کړي. لومړی خو داسې هڅه تاسو په کابل کې وینئ که نه؟ او دویم دا چې که رښتیا جو بایدن راځي یا بدلون راځي امریکا کې، له طالبانو سره دغه معامله بدلېږي، بېرته به هر څه سرچپه شي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم چې دا د کابل رژیم د پلویانو خوب دی، خیال دی. دوی غواړي چې خپل ځان ته تسکین ورکړي، ځکه دوی وارخطا شوي دي، استراب باندې راغلی دي، او دوی پوهېږي چې د دوی هغه بادار چې دی هغه ځنځي، او دوی یوازې پاتې کېږي. په دې خاطر استراب باندې راغلی، تشویش باندې راغلی دي، روحي عذاب دي، روحیات کمزور شوي دي. په دا خاطر دا خبرې کوي، حتی که چیرې فرضاً دا وګڼو چې ټرمپ ناکامه شي، بیا هم جو بایدن تاریخ که چا لږ کتلی وي، جو بایدن یو د هغو خلکو څخه دی، د هغو امریکایانو څخه دی چې د افغانستان د جنګ سره مخالف دی. په خپلو ټولو بیاناتو کې دا ویل دي چې خپل عسکر به د دغه څخه راوباسي، د افغانستان څخه راوباسي. او حتی جو بایدن چې د اوباما مرستیان هم وو، د هغه په کابینه کې جو بایدن یوازنی سړی وو یا دو خلکو څخه وو چې د افغانستان ته د سرچ سره مخالفت ښودلی وو، د افغانستان ته د ډیرو عسکرو د استولو سره مخالفت ښودلی وو، او مدام اوباما د دغه جنرالانو په مقابل کې دفاع ترې کوله، او دا ویله چې دا جنرالان غواړي اوباما یو کونج ته تخته کړي او وی ډاروي. په دا خاطر باید زه کومه سره وکړم، یعنې د جو بایدن ټوله دغه تاریخ دا ښیي چې افغانستان د جنگ سره مخالف دی، او تاسو په خپلو په شاهدان یاست چې دا تا د کرزی سره پر دغه مسلې باندې پرخاش کړی و، داسې سره خوابدي شوي و. نو زه فکر کوم چې دا د کابل د رژیم یو خوب دی، خیال دی، یو نوه ځان ته په خپله تسکین ورکول دي، ځکه ډارېدلي دي، بېرېدلي دي.
بله، او له دې سره له دغه مثبت پرمختګ سره سره چې خلک ورته هیله من هم دي، په افغانستان کې پیچلی او مرموز بریدونه روان دي، په روختونو او جنازه له برید وروسته پر جوماتونو بریدونه دي، مشهور دینی عالمان دوه په کابل کې هغه هم په جومات کې ووژل شول، څوک مسؤلیت هم نه اخلي د دغو بریدونو. حکومت په رسمي ډول نه، بلکې د حکومت لوړپوړي چارواکي طالبان ګرموي، خو طالبان د جنایت ګڼي، غندي او د سولې د تخریب هڅه یې ګڼي. رښتیا د دغه بریدونو تر شا څوک دي او څه غواړي؟ آیا د سولې سره تړلی بحث دی؟
بله، او زه فکر کوم چې دا د سولې سره تړلی بحث دی، او د هغو خلکو کوشش یې ګڼم چې غواړي دا د سولې پروسه سبوتاش کړي، او په دې کې زیات تر زه د خاګستانو د پخواني کمونستانو لاس وینم چې اوس د افغانستان په ان ډی اس یا استخباراتو کې زیات حاکم شوي دي، او حتی د اشرف غنی په کابینې او په دې کې هم زیات مخ ورکړه شوی ده دغه پخواني کمونستانو ته. دوی د پخواني تجربو پر اساس باندې غواړي چې په دننه په کابل کې، دننه په افغانستان کې داسې اعمالو ته لاس ور واچوي. د دوی په فکر، د دوی په خام فکر، دوی دا ګمان کوي چې په دې به امریکایان وډاروي، او امریکایان به دلته وساتي چې دوی وساتي. زه فکر کوم چې په دې ټولو داغه د ایازي صاحب نیازي صاحب بخشن دي د نیازي صاحب په قتل کې د مفلح صاحب په قتل کې او داس نور قتلونه کې زما خپله ګمان دا دی چاته د مجد صاحب په دوی په ټولو کې چې تاسو سره تاریخ وګوري او حتی بی بی سي پر دې باندې یو ډېر غټ پروګرام جوړ کړی وو فارسی البته فارسی بی بی سي او دا ټول قتلونه د خاط او د کمونستانو د پخوانی کمونستانو د خادستانو د اوس چې په انډیس کې یا په امنیت کې حاکم دي دوی سره رابطه کړی وو نو زه فکر کوم چې داسې حلقې شته واقعا هم داسې حلقې شته چې غواړي دغه اشغال ته ادامه پیدا کړي د امریکې اشغال هلته وساتي دغه اشغالګران دغه 1500 بمونه پر افغانانو باندې د دوی پیرزو دي چې ورځو شپه باندې واورېږي مقصد چې دوی په حاکمیت کې وي د دوی قراردادونه محکم وي دوی پیسې پیدا کړي او دوی او د دوی ګریوان ته د افغانانو لاس ور ونه رسېږي دوی د دغه څخه بیریږي چې ورځ به د اشغالګران وځي او افغانان به دوی ترغاړې نیسي او راکشي به حساب کتاب ورسره کوي.
بله، او فکر کوي د کوم بهرنی تړاو هم لري بهرنیانو کې بهرنیو هیوادونو یا په هیوادونو کې دننه کړی څوک ورسره مرسته کوي په دغه بریدونو کې؟
زه فکر کوم چې دا خاص د ارګاو د استخباراتو کار دی، دا پلویانو شاوخوا کار دی او د هغو کړیو کار دی چې غواړي امریکا دغه اشغال ته ابدي شکل ورکړي. زه خپل بل ځای نه ګڼم، زه یوازې دغه ځای ګڼم چې دا د دوو خلکو کار دی چې نه غواړي امریکایان ووځي، چې نه غواړي دا اشغال ختم شي او نه غواړي چې د سولې پروسه کامیاب شي.
بله، تر اوسه پورې د حکومت دریځ دا و چې بندیان نه خوشي کوو، طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، خبرې پیل کړي، بیا به نور بندیان خوشي کړو. اوس دریځ بدل شوی ښکاریږي، د بندیانو مسله حل شوې غوندې ښکاري، البته یو عملي کېدل به یې ښایي یو څو ورځې وخت واخلي. طالبانو یو بله مسله هم یاده کړې وه، هغه دا چې دوی به د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اوس مشخص دغه پلاوی هم رد کړی و که بندیان خوشي هم شي، طالبان به له دغه پلاوي سره چې اعلان شوی له دې سره به خبرې کوي. که فکر کوي بیا یو بل څه ته هم اړتیا ده چې د پلاوی باید بدل شي؟
او دا ډېر اساسي پوښتنه ده، او واقعا هم طالبان باید په دې برخه کې خپل هغه پخوانی دریس چې ویلی و چې د حکومت سره خبرې نه کوي هغه نور هم څرګند کړي، او کچیر د حکومت سره په خبرو ته دلسی داخل سي زما په نظر د طالبانو دپاره به ډېره یو لوی ماته وي، یو نوی یو شاتګ به وي، ډېر ستراتیژیک شاتګ به وي، ځکه د افغان دغه حکومت چې اوس یا دغه رژیم چې په کابل کې حاکم دی دا د افغانانو نماینده نه دی او د افغانانو د خواستو د هیلو نمایندګي نسي کولای. هغه ډول چې او حتی دا د خپل د قطر د موافقې سره هم په ټکر کې واقع ده، ځکه د قطر په موافقې کې ویل سوي دي چې د افغاني طرفونو سره به خبرې کېږي، او حتی د افغان حکومت نوم هم نه دی پکې یاد شوی په هغه موافقې کې. نو لهذا دا د اوس طالبان باید په دې برخه کې وضاحت ورکړي، طالبان باید کوشش وکړي چې نور خلق، مستقل خلق، منور خلق، افغان دوست، وطن پال خلق په دې پروسه کې راغټ کې. زما په خپل عقیده دا ده، زما ګمان دا دی چې امریکا او د کابل حکومت کوشش کوي چې په دغه دا ساحه ډېره لاتنګ وساتي او یوازې هغه خلک په دې کانفرنس کې ګډون ته پرېږدي اجازه ورکړي چې هغه د امریکې پلویان دي، د دې اشغال طرفداري کوي، څو په دغه صورت سره یا په دې ډول سره پر طالبانو باندې فشار واچوي او د هغوی څخه امتیازات واخلي. طالبان باید به دې ټکي ته ډېر متوجه واوسېږي چې داسې خلک هلته راولي چې هغه دا شی بالانس کړي، موازنه یې وساتي او دا شی پرې نه ږدي چې یوازې د کابل حکومت او د امریکې د اشغالګرانو په ګټه تمام شي.
بله، مگر بیا طالبان ته دا ویل کېږي چې دوی د خپل پلاوی وټاکي، د بل طرف د پلاوی په ټاکلو کې خو طالبان صلاحیت نه لري، څنګه به دا مسله حل کېږي؟
لکه ما چې مخکې هم ویل، یعنی د قطر په موافقه کې ویل شوي چې د افغاني طرفونو سره، نه یوازې د حکومت سره، حکومت هلته که سره مطرح نه دی، د افغاني طرفونو سره باید خبرې وشي. طالبان باید پر دې ټکي باید ټینګار وکړي چې د افغاني طرفونو سره موږ خبرې کوو، نه د دغه ګوډاګي حکومت سره لکه پخوا چې ویله. یعنې دا مسله باید واضح سي، وضاحت باید ورکړي چې په موافقې کې راغلي دي، په وضاحت سره، په صلاحت سره ویل سي دي چې د افغاني خواو سره طرفونو سره دغه یو طرف به یعنی په دې شک نسته زاد دې سره به چې دی به طرف وی مګر ټول طرفونه نه دي افغانستان کې قومونه سته روشن فکران سته منورین سته وطن پال دغه سته بهر سته دننه سته دا باید ته محدود نسی چې څو غوړه مالان څو د امریکې طالب څټي هغه و دې پروګرام تور داخل سي او پر طالبانو باندې لا فشار زیات سي. زه به فکر کوم که چېرې طالبان دا خبر ورسره ومني د دوی لپاره به ډېره ګرانه تمامه سي.
بلې خو فقیري صاحب حکومت چې کوم پلاوی اعلان کړی د حکومت استدلال دا دی چې په دې کې حکومتي کسان دوه یا درې یا پنځه دي، دا نور کسان چې دي دا د مختلفو ګوندونو استازي دي، د حزب اسلامي پکې شته، د جمعیت پکې شته، د وحدت پکې شته، د جنبش پکې شته، وایي چې دا یو جامع هیئت دی د ټولو قومونو، د ټولو ګوندونو، د مطرحو ګوندونو، حتی مدني ټولنې، ځوانانو او ښځو استازي پکې شته. دا یو حکومتي پلاوی نه دی.
تر هغه ځایه پورې چې ما لست لیدلی دی، تا هغه پخوانی لست اوس خو معلوم هم نه ده چې کوم لست دی. اوس هر څه داسې بېرته ګډوډ شول، زه نه یم خبر چې نوی لست اعلان شوی دی که نه، که هغه څو وخت څو موده پخوا چې اعلان شو هغه لست کې تقریبا دغه خلک و، د حکومت خلک و، دا تانور زوی پکشي کوي چې زما په یادېږي، داسې خلک و چې هغه حکومتي خلک دي، یعنې هغو ته مستقل خلک ویل د کلماتو سره لوبې کول دي. زما دغه دا زما اصرار پر دې باندې دی چې طالبان دي دا ورسره که منی ودې منی چې حکومت یې خپله یوه ډله راواستوي، مګر دوی غواړي د افغانستان د ټولو خلکو سره خبرې وکړي، د افغانستان د ټولو خواوو سره خبرې وکړي. نور خلک هم باید په دې راګډ سي، لکه هغه بل ځل چې و تقریبا یو سل څو نفره و د شاوخوا څخه داسې منورین چې دننه ناست دي، د دې اشغال مخالف و، د افغانستان لپاره یو آزاد آباد وطن غواړي. داسې خلک باید هم پکښې راګډ سي، داسې پرې نږدې طالبان چې یوازې دغه خلک وي او د دغو خلکو سره معامله وکړي. په هغه صورت کې به طالبان خپل ډېر زیات حیثیت او اعتبار د لاسه ورکړي.
بله او فقیري صاحب، که دغه کیسه پیلیږي په دغه ډول لکه چې تاسو ویل، نو معنا یې دا ده چې موږ د بین الافغاني خبرو ته لا ډېر واټن لرو، ښایي زر پیل نه شي هغه څه چې امریکا یې غواړي زر پیل شي.
بیا هم وایم چې دا بیا په طالبانو پورې اړه لري چې طالبان په دې برخه کې په اول سر کې لا خپل دریځ روښانه کړي، په صراحت یې ووایي چې هلته په موافقه کې ویل شوي دي چې موږ د افغاني طرفونو سره بحث کوو، خبرې کوو، دا به موږ ومنو چې دا یو طرف دی، مګر موږ نور خلک هم راغواړو. طالبان باید د خپل خوا څخه خلک راوغواړي او دغه راز د افغان ولس باید هم خپل نمائندگان وټاکي، که په کابل کې دي که په نور کې دي، باید ځینې شخصیتونه باندې راټول شي موږ تاسې او هغه ونمو و دا خلکو ته ونمو چې زموږ خاصتې دا خلک هم نمائندګي کولی شي، دا خلک هم باید هلته موجود وي. داسې نه وي چې داسې یو نوی انحصار سي، انحصاري ډول وي او خلک یو څو نفر محدود پکښې کې وي، هغه پخواني خلک پکښې کې وي چې عموما د پدې کارو کې برخه اخیستل نه نوي خلک ورسته د نوي افکارو سره، او دا به د ټول افغانستان نمایندګي وکړي تر دې چې د اشغال نمایندګي وکړي او د طالبانو دا دواړه که دا کار وي یا درست کار نه دی، زه فکر کوم طالبان به خپل اعتبار د لاسه ورکړي.
بله فقیري صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د حکومت دریځونه بدلیږي، د بندیانو د خوشي کولو په تړاو هم دریځ بدل شو، ښکارېږي چې دا ستونزه حل شوې. اوس د حکومت خبره دا، تاسو به د ولسمشر غني خبرې هم اورېدلې وي چې وایي د نجیب تجربه نه تکراروم، استعفا نه ورکوم، موقت حکومت نه منم، او امر الله صالح دا خبره کړي چې سوله به ثابته کړي چې افراطیانو ماته خوړلې او جمهوریت بریالی شوی دی. حکومت په بل ګام به څه وي؟ بیا غواړي په دغه ډول دریځونو یا خبرو څه لاسته راوړي، څه ثابت کړي؟
اصلا خو د اشرف غني دا خبره چې د موقتي حکومت نه مني او د نجیب اصلا هغه وخت دا کار وکړي چې نور روسانو خپل کومکونه باندې بند کړل او دا یوازې پاتې شو په کابل کې. د والاډان ورسره پورته سوله ملګري کمونستان د مجاهدینو سره لاس یو کړي، ډېره چپه کړي. دا بیخي یو جلا خبره ده. اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې موجودې دي، دا هغه شرایط بیخي سره تفاوت کوي. دا اشرف غني دا خبرې ټوله د عوام فریبي ده، ټوله د عوام غولونه ده. یعنې د تاریخ صحیح نه دي لوستلی، اشرف غنی باید افغانستان تاریخ دغه ولولي او بیا دا خبرې وکړي، صرف د خلکو د خطایستلو لپاره دا خبرې کوي، د خلکو د غولولو لپاره دا خبرې کوي. بل خوا پرته له موقتي حکومت څخه بله لاره هم نهسته. تاسو پوهېږئ چې دغه حکومت په خپله په څلورو میاشتو پنځو میاشتو انتخابات، هغه قلابي انتخابات چې موجود وو، هغه هم دوی په خپله نه سره مني، دوی په خپله یو بل نه سره مني. دوه ځای د لوړې مراسم اجلاس وله، یو په یوه ورځ په یوه ځای کښې د لوړې مراسم اجلاس وله. یعنې دې حکومت ته جمهوریت ویل، دې حکومت ته ډیموکراسي ویل، دې حکومت ته دا شان ویل، دا د کلماتو سره بازۍ دي، دا د کلماتو سره لوبې دي. افغانستان لپاره بهتره دا ده چې د دغه اوسني ښه فرصت څخه چې په لاس راغلی دي، چې امریکایان هم آماده شوی دي، بین ټولنه هم آماده شوی ده چې د افغانستان څخه ووځي او د افغانانو سره کومک وکړي، چې یو موقتي حکومت جوړ کړي، داسې حکومت جوړ کړي چې د هغه د افغانانو مشروعیت ولري، خریدار ولري، افغانان یې خپل وګڼي. دغه حکومت خو په یو میلیون رایه هم نه دي ګټلې، دا به څنګه ځان ته مشروعیت ورکوي؟ نو بنان زه فکر کوم چې په دې برخه کښې باید افغان ولس قاطع دریځ ونیسي، په قاطعیت سره ورسره ودرېږي او د دغه د غاړې ونیسي. لکه نور لکه په امریکې کښې چې امریکایانو خپل حاکمان تر غاړې نیولي دي، په عراق عراقیانو نیولي دي، افغانان هم باید هغسې راپورته شي او دا خلک ونیسي او سولې ته پورې وي، پرې نږدې چې دا سوله خرابه کړي او دا طلایي چانس چې اوس موجود دی دغه سبوتاژ کړي.
له ښاغلي واحد فقیري په مننې، اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته خپل بحث ته راګرځو.
انګېزه بخونکي
درسونه.
انسان په خپل وجود کې حیرانوونکې وړتیاوې لري.
دا وړتیاوې د رابرسره کېدو لپاره لږ هڅې او پېژندلو ته اړتیا لري.
انګېزه لرونکي شخصیتونه د پرمختګونو هڅې کوي.
له دې درسونو مو موخه دا ده چې ستاسې باطني وړتیاوې در وپېژنو. خپرونه درته بزنس ترینر او هڅونکی ویناوال سمیولا علم وړاندې کوي.
دغه خپرونه هره شنبه د سهار 8 بجې له سپوږمۍ راډیو اوریدلی شئ. انګېزه بخونکي درسونه، د پیاوړي ژوند لار.
بیا هم ښه راغلاست. اوس راسره د ټلیفون پر کرښه لیکوال او د سولې فعال ذاکر جلالي دی. جلالي صاحب سلام، ستړي مه شئ. که پیل له دې وکړو چې د حکومت لخوا، د ولسمشر غني لخوا دغه اعلان چې د طالبانو پاتې 2000 بندیان به هم خوشي کړي، فکر کوئ په دې سره د بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شوې او خنډونه له منځه تللي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېره زیاته مننه. د دوحې د هوکړې سره سم په کار دا وه چې له لاسلیک وروسته په لس ورځو کې 15000 تنه د طالبانو بندیان له افغان حکومت سره خوشي سي، او همداراز د افغان امنیتي ځواکونو 1000 تنه بندیان به د طالبانو لخوا خوشي سي تر څو بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي. متاسفانه د هوکړې په سبا باندې ولسمشر غني په زغرده وویل چې دا یې چمتو نه دی چې طالب بندیان خوشي کړي او په دې تړاو کوم تعهد نه لري. اما د وخت په تېرېدو سره د متحده ایالاتو لخوا پر افغان حکومت باندې فشارونه زیات شول او بالاخره افغان حکومت په وروستي ځل دې شي ته تیاری وښود چې په بشپړ ډول به 15000 طالب بندیان خوشي کوي. د دې تر څنګ یو بل بحث د تاوتریخوالي د زیاتېدو او کمېدو بحث و. له نیکه مرغه د کوچني اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربان له ورځني اعلان وروسته لا هم موږ د اورکم مرحله تجربه کوو. د تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله ډېره ټیټه ده. نو زما په باور دغو ټکو ته په پام چې له یوې خوا بندیان به بشپړ ډول د دوحې له حکمې سره سم ازادېږي، له بل پلوه د تاوتریخوالي کچه لا هم کمه ساتل شوې، په دې معنی چې دا دواړه ټکي د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه سازي کولی سي. که دغه پروسه په همدې ډول پر مخ لاړه سي او کوم بل لوی خنډ واقع نه سي، داسې پېښه ونه سي چې په یو ځلي ډول دا فضا چې ډېره مثبته ده په یو ځل منفي سي او نور خنډونه را جوړ کړي، زه ډېر هیله من یم چې د بندیانو له خلاصون سره سم به د بین الافغاني خبرو پیل ته لار هواره سي.
مننه جلالي صاحب. یو بل مسله یا د کلیشي وایو خند هغه دا و چې طالبانو ویل د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو، حتی کله چې حکومت پلاوی اعلان هم کړ طالبانو رد کړ، ویل چې له دې پلاوی سره خبرې نه کوو. د طالبانو دریز اوس همغه پخوانی دریز دی، له دغې پلاوی سره به خبرې کوي او که نه او که یې نه کوي بالاخره به دا لانجه څنګه حلیږي؟
کله چې د افغان حکومت لخوا شل یویشت کسیز مذاکراتي ټیم په لومړي ځل شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې اعلان سو، نو هغه مهال سره له دې چې دا یو لیست نسبتا جامع لیست و، نږدې د مختلفو افغان لوریو استازو پکې حضور درلود، اما دا لیست داسې مهال اعلان سو چې افغان حکومت یو سیاسی اجماع نه و رامنځته کړی، نه یوازې سیاسی اجماع نه و رامنځته شوی، بلکې د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ترمنځ اختلافات په خپل اوج کې وو. نو د طالبانو کومه اعلامیه چې هغه مهال خپره سوه اشاره یې ډېره همدغه ټکي ته وه چې کابل لا هم یوه خوله نه دی، نو ځکه دغه ټیم سره خبرې ګټه نه کوي. اوس چې کابل کې یوه نسبي اجماع رامنځته شوی، ډاکټر عبدالله په حکومت کې شریک شوی، نور سیاسی لوري پخوانی ولسمشر کرزی، ځینې جهادي رهبران، سره له دې چې حکمتیار صاحب ځینې اعتراضونه لري، په ټوله کې ویلی شو چې یوه نسبي اجماع رامنځته شوې ده. نو یو ټکي ته هم زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې طالبان تر دې دمه په دې ټینګار لري چې دا به بین الافغانی خبری، دا به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ رسمي خبري نه، یا په بل په دې معنا چې د دې مسالې دوه اړخ بني چې یو طرف به طالباني او بل طرف به د افغانستان اسلامي جمهوریت وي، نه، دا به د حکومت د طالبانو او د ګڼو افغان لوریو ترمنځ د افغانانو افغان منځي خبري، چې دغه افغان لوري به د افغانستان پر راتلونکي وضعیت، پر راتلونکي د واک ویش، پر راتلونکي سیاسي جوړښت او سټرکچر، اساسي قانون، د واک د مشروعیت سرچینې، په دغو ټولو مسایلو به دا ټول افغانان بحث کوي. نو تر اوسه هم طالبان په دې ټکي ټینګار کوي، متاسفانه حکومت لخوا اکثرا داسې ټینګار کیږي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیخ په نیخ خبرې. زه لږ لا هم په دغه ټکي ډاډه نه یم که حکومت په رسمي او نیخ په نیخ د حکومت او طالبانو پر خبرو ټینګار وکړي او طالبان بیا په دې ټینګار وکړي چې نه، دا به د افغانانو ترمنځ خبرې، د افغانانو ترمنځ د مذاکراتي حل مثالونه موږ په تاریخ کې لږ لرو. نو خدای مکړه دغسې جزوي او دغسې شکلي اختلافات د دې باعث نسی چې بیا د مذاکراتو د پایل خنډ وګرځي. په هر صورت دغه یو کوچنی اندېښنه شته، اما په ټوله کې چې فضا ګورو، چې له هر اړخه فضا جوړه ده، زه بیا هم هیله من یم چې دغسې جزوي او دغسې شکلي بحثونه به انشاءالله دغه ملي پروسه له خنډ او ځان سره مخ نه کړي.
مننه جلالی صاحب. بل باس په کابل او د افغانستان پر ځینې نورو سیمو کې په دې وروستیو کې مرموز بریدونه دي، معلومیږي نه چې دا بریدونه څوک کوي. طالبان وایي چې دا بریدونه د سولې دښمنان کوي، هغه څوک چې له سولې څخه زیان ویني یا فکر کوي چې په سوله کې زیان دی دغه کارونه کوي. لومړی رښتیا دا بریدونه څوک کوي، او دویم دا چې آیا که رښتیا د سولې دښمنان کوي، فکر کوي په دغه بریدونو سره دوی سولې ته زیان رسولی شي او بریالي کېدلی شي؟
که څه هم د طالبانو د امریکایانو ترمنځ خبرې په لوړه کچه پر مخ لاړې، هغه مهال هم د سولې پر ضد تخریبي کړنې ترسره کېدې، له هغې وروسته هم دغه د سولې تخریبونکي یا هغه د انګلیسي په اصطلاح سپویلرز دوی فعال دی، دوی هڅه کوي چې دغه بهیر له خنډ او ځنډ او حتی له ناکامۍ سره مخ شي. دې ته په پام سره چې په متحده ایالاتو کې هم حتی د دغه بهیر مخالفین سته، داسې جهتونه سته چې هغوی په افغانستان کې د دغه وضعیت دوام غواړي، هغوی په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور غواړي، هغوی د افغانستان له مورچې نه د خپلو اوږدمهالو جیوپولیټیکي سیالیو دوام غواړي. دا اختلافات هلته هم شته، متاسفانه حتی د افغان حکومت په اډانه کې هم دغه اختلافات شته، په سیمه کې هم دغسې یو نیم هیوادونه شته چې هغوی د دغه پروسې دوام په خپله ګټه نه بولي، یا خپلې ګټې پکې تضمین سوي نه بولي، یا حداقل د دغه وضعیت په دوام کې خپلې ګټې ګوري. نو په دې اساس دغسې تخریبوونکې هڅې کیدلای سی، او د دو دوام هم زه محتمل بولم، د دې امکان شته. اما دا چې دغه وړې او سترې تخریبوونکې کړنې دي په دې وتوانېږي چې دا ستره پروسه له خنډ او زنګ سره مخ کړي، زه ګمان نه کوم تر دغه حده پورې شاید اغېز وکړي چې د یو څه مودې لپاره شاید فضا تته کړي، فضا خړه پړه کړي، دومره تاثیر لري. اما دا چې که چېرته په دواړو طرفونو کې یا په ټولو اطرافو کې اراده موجوده وي د دغه خبرو د بریا، زه فکر کوم چې دغسې وړې او لویې پېښې شاید ونه توانېږي چې دا لوی بهیر او دا د لوړې کچې پروسه له خنډونو سره مخ کړی شي.
مننه جلالی صاحب. په دې وروستیو کې د حکومت دغه دریس تقریبا حل شوی، لکه چې مخکې مو خبرې پرې وکړې چې بندیان به خوشې کوي یا به نه خوشې کوي، اوس وایي چې خوشې کوي. اوس ولسمشر غني وایي چې د نجیب تجربه نه تکراروي. د نجیب یادول بیا بیا د ولسمشر لخوا څه معنا لري؟
متاسفانه ډاکټر صاحب غني حتی د تیر ټاکنو پر مهال، حتی د 2014 ټاکنو پر مهال ټینګار دا و چې د سولې لپاره هر قربانۍ ته تیار دی. حتی په ځینو مواردو کې ټینګار پر دې کوي چې د سر قربانۍ ته تیار دی. زه فکر کوم د سولې لپاره خدای مکړه د ډاکټر صاحب اشرف غني د سر قربانۍ ته اړتیا نشته، د سولې لپاره سیاسي قربانۍ ته اړتیا ده، د سولې لپاره له واکه تېرېدو ته اړتیا ده. هیڅوک له تفاهم مخکې د ډاکټر صاحب اشرف غني استعفا نه غواړي. ډاکټر صاحب اشرف غنی باید دې ته تیار اوسي که چیرته دا خبرې پر مخ ځي، افغانان تفاهم ته نږدې کیږي او د دې اړتیا پیدا کیږي چې باید ډاکټر صاحب استعفا ورکړي، باید د یو ملي رسالت له مخې، د یو ملي دین له مخې دغې چارې ته آماده اوسي. متاسفانه تر دې دمه چې موږ خبرې کوو، د ډاکټر صاحب له ادرسه د سولې لپاره د سیاسي قربانۍ خبره هیڅ وخت نه ده مطرح شوې. زه فکر کوم د افغانانو توقع د ډاکټر صاحب دا ده چې دا واک هیڅ چا لپاره دایمي او تلپاتې نه وي. حامد کرزي 14 کاله په دې ملک واکمني وکړه، خو نن په خپل کور ناست ده، د یو سپین ږیري دی او مشر افغان په حیث د خلکو لخوا ورته احترام کیږي. دغسې ډاکټر صاحب اشرف غني هم چې ډېره موده نوره واکمني وکړي، 4.5 کاله نوره واکمني به وکړي، بالاخره به په خپل کور کې نه. ښه دا ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني د دې په ځای چې ټینګار پر دې وي چې په هیڅ صورت له واک تېرېدو ته تیار نه دی، د افغانانو د سولې لپاره، د ثبات لپاره، د ټیکاو د ارامۍ لپاره دغې ملي چارې ته تیار سي. که چېرته ډاکټر صاحب اشرف غني دغې استعفا ته تیارېږي، البته په هغه وخت کې، زه بیا هم ټینګار کوم، په هغه وخت کې چې د افغانانو ترمنځ تفاهم یو حساس پړاو ته رسیږي او دغه د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو غوښتنه داوي چې باید ډاکټر صاحب استعفا ورکړي. زه فکر کوم زما مشوره، زما نظر دا ده چې که ډاکټر صاحب استعفا ورکړي، د پروسې له پرمختګ سره به ګټه کوي. دا چې ډاکټر صاحب تل ټینګار پر دې کوي چې ډاکټر نجیب استعفا ورکړه او دای تېروتنه وه، شرایط تفاوت لري. ډاکټر نجیب داسې مهال استعفا ورکړه چې هیڅ روغه نه وسوي، هیڅ جوړه نه وسوي، هیڅ ډول مذاکرات نه وسوي. په یو مبهم حالت کې ډاکټر نجیب استعفا اعلان کړه او په سبا یې د تېښتې هڅه کوله چې د جنرال دوستم د ملیشو لخوا یې مخه ونیول سوه، او مجبورا ډاکټر نجیب د ملګرو ملتونو ادارې دفتر ته پناه یووړه او کابل کې پاتې شو. ډاکټر صاحب اشرف غني نه هیڅوک دا غوښتنه نه کوي چې نن یا سبا د استعفا ورکړي. ډاکټر صاحب اشرف غني کې خپلواک وي، خپل ادارې ته، خپل شارت دوام ورکړي. اما کله چې دغه مذاکرات یو منطقي حتی رسیږي چې دا ټول لوري د ډاکټر صاحب غواړي چې باید واک وسپاري یو داسې ادارې ده چې هغه د ټولو افغان لوري لخوا د منلو وړ وي، په هغه صورت کې باید ډاکټر صاحب بیا دا استدلال ونی کړي، او دا استدلال بیا ځان نه لري چې ډاکټر نجیب اشتباه کړی. بې له شکه ډاکټر نجیب اشتباه وکړه، ځکه هیڅ تفاهم نه وسوی، هیڅ مذاکرات نه وسوی، هغه استعفا ورکړه.
مننه جلالی صاحب. خو بس دا د ځینې کسان وایي چې موقت حکومت له سره دی یو څه پیلول یا د صفره دی یو څه پیلول. ځینې کسان بیا وایي چې دا ممکنه نه ده چې دوه طرفونه د جوړه کوي او بالاخره د یو دریم حکومت جوړ نه شي او موقت حکومت جوړ نه شي. یعنې دا ممکنه نه ده چې طالبان راشي او پنځه کاله نور هم د اشرف غني حکومت ومني. دا خو ممکنه چاره نه ده. آیا له موقت حکومت پرته سوله ممکنه ده؟ یا که وایي آیا دا ممکنه ده چې اشرف غنی دې پنځه کاله نور هم په واک وي او سوله دې هم وشي؟
زما د تیرو خبرو په دوام ګورئ کله هم چې بن افغاني خبرې شروع کیږي او دغه ګڼ افغان لوري د مذاکراتو د خبرو په جریان کې ځینو هوکړو ته رسیږي او د دغو خبرو پایله بې له شکه دا وي چې داسې یو نظام رامنځته شي چې په هغې کې هغه ټولو افغان لوریو ته د منلو وړ وي. یعنی اوسنی نظام د دغو بین الافغاني مذاکراتو منطق دا دی چې اوسنی نظام یو متنازع نظام دی، یو ټول منلی نظام نه دی. ځکه هم مذاکرات کیږي، ځکه هم بین الافغاني خبرې کیږي، تر څو د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې یو ټول منلی، یو همه شمول، یو ټولو افغان لوریو ته د منلو وړ نظام ته لار هواره شي. نو کله چې دا بین الافغاني مذاکرات یو نتیجې ته رسیږي، د دې معنا دا ده چې له دغه متنازع نظام نه باید یو ټول منلي نظام ته د انتقال لارې چارې وسنجول سي. او د انتقال لارې چارې سنجولو معنا دا ده که موږ د دنیا د دغسې بدلونونو تجارب وګورو، همیشه یو بل حکومت راغلی، یو لنډمهاله حکومت ورته وایو، منځمهاله حکومت، عبوري حکومت، انتقالي حکومت، موقت حکومت، هر عنوان چې ورته ورکوو، یو داسې حکومت به راځي چې هغه د ټولو لوریو لخوا د منلو وړ وي او د هغو فیصلو تطبیق ته لار هواره کړي چې په بین الافغاني خبرو کې په هغو باندې هوکړه سوې ده. اوس که زموږ نظر دا وي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی یا اوسنی حکومت د پنځه کاله خپله دوره هم پوره کړي او بین الافغاني خبرې دې هم کامیابې سي، زه فکر کوم دلته تناقض رامنځته کیږي. که چیرته دغه حکومت پنځه کاله ټولو لوریو ته د منلو وړ وای، بیا د بین الافغاني خبرو پیل ته اړتیا نه محسوسېده. د بین الافغاني خبرو هغه اساس او فلسفه هم دا ده چې دا نظام متنازع دی، دا نظام ټولو لوریو ته د منلو وړ نه دی. په دې اساس د دغه نظام پنځه کلن شتون او پنځه کلن دوام او د بین الافغاني خبرو بریا ماته په ټکر کې ښکاري. د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې په ښه ډول پر مخ ولاړې سي، کامیابۍ ته ورسیږي، باید ټول لوري خصوصا حکومت سیاسي قربانۍ او سیاسي انعطاف او نرمۍ ته خپل تیاری وښيي.
مننه جلالی صاحب. که بیرته د مسلې برخې ته ور وګرځو چې له امریکایانو سره تړلې، ځینې کسان وایي چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د نننه بدلونونو د سولې پر پروسه تاثیر کړی، ځینې مثبت ګڼي، ځینې منفي. فکر کوي چې په امریکا کې داخلي تحولات، د تورپوستو مسله، د غونه مخکې کرونا او بیا راتلونکي ټاکنې، دا د افغانستان پر سوله تاثیر گذاره دي؟
یو تحلیل هم دا دی چې د افغان سولې بهیر د چټکتیا او حتی د پیلېدا یو لامل او دلیل په امریکا کې راتلونکي ټاکنې دي. ځکه ولسمشر ټرمپ د 2016 کال په ټاکنو کې خپلو خلکو ته سره دا ژمنه کړې وه چې که چېرته واک ته رسېږي د افغانستان جګړه به پای ته رسېږي. ټرمپ په خپلو څرګندونو کې دا جګړه یوه بې معنا جګړه، یوه بې مفهومه جګړه ګڼلې وه. نو په دې اساس ټرمپ ټاکنو ته نږدې کېدو سره د افغان سولې په تړاو جدي ګامونه پورته کړل. دا پروسه یې ډېره چټکه کړه، ډېره یې تسریع کړه. زه فکر کوم د ټاکنو له راتګ سره به دا پروسه نوره هم تسریع شي. یوه اندېښنه کله کله مطرح کېږي چې که په امریکا کې د نومبر راتلونکي نومبر ټاکنې ترسره شي، چې پایله به یا د ټرمپ بریا یا به ناکامي، آیا له هغې وروسته به دغه د افغان سولې بهیر په دغه ډول پر مخ لاړ شي که نه؟ دا سوال ما سره هم مطرح ده. که څه هم دا پروسه په ډېره لوړه کچه پر مخ لاړه، خو موږ ایران سره هم د امریکا د هوکړه وینو چې په هغې کې د امنیت شورا غړو جرمني هم ګډون درلود، ایران سره اوږدې خبرې وشوې. که د مذاکراتو اقل لورې وګورو، امریکا او جمع د امنیت شورا غړی او جرمنی او کدی خواته وګوره ایران کې وستر دولت دی او کدا دوه لور بیا مقایسه کړو د طالبانو د امریکا سره نو په هر صورت هغه مذاکرات ډېر په لوړه کچه و خو امریکا په ډېره اسانۍ هغه مذاکرات لغوه کړل او له هر څه په شا شوه. اوس هم یوه ویره همدا موجوده ده چې امریکا تاریخ کې داسې ډېر مثالونه لري چې د ډېرو لوړو هوکړو په شا شوې ده. د پاریس د اقلیم له هوکړې نړیواله هوکړه ولا هغې په شا شوه، دغسې ډېرې نورې هوکړې. نو په دې اساس دا ویره موجوده ده. خو که په امریکا کې عامه افکار وګورو، که د ټرمپ اراده وګورو، که یا د افغانستان د جګړې دوام عملي اړخ وګورو، په سیمه کې دغه بدل سوی وضعیت وګورو، دا ټول هغه څه دي چې زه فکر کوم امریکایان به نه یوازې ټرمپ بلکې نور مسؤول امریکایان او په دغه مسایلو پوه امریکایان دې قناعت ته ورسېږي چې دا جګړه باید په مسؤولانه ډول پای ته ورسېږي. که چېرته په مسؤولانه ډول او د مذاکراتو له لارې دا جګړه پای ته ونه رسېږي او دا ربړه اواره نه سي، په هغه صورت کې چون د امریکا او د سیمې د هیوادونو ترمنځ تقابل ډېر پرمخ تللی، دغه واټن ډېر زیات سوی، په هغه صورت کې شاید دا جګړه امریکایانو لپاره ډېره ګرانه پرېوځي او په هغه صورت کې بیا شاید د مذاکراتي حل غوراوی یا غابشان هم امریکایانو ته سره په لاس کې نه وي. په دې اساس زه فکر کوم امریکایان شاید نهایي هڅه وکړي چې دغه هوکړه د دوهې هوکړه تطبیق سي او په افغانستان کې افغانستان ته د سولې او ثبات راتګ ته زمینه مساعده سي او امریکایي ځواکونه هم له افغانستانه په ابرومن ډول ووځي.
مننه جلالي صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، دغو ټولو پرمختګونو او ستونزو او خنډونو ته په پام سره فکر کوئ چې له ستونزو سره سره دغه پروسه ښه روانه ده، ښایي موږ سولې ته ورسیږو، که نه فکر کوئ دغسې خنډونه شته لا هم چې کیدای شي ټوله پروسه له ستونزو سره مخ کړي او بالاخره یو مخ له ناکامۍ سره مخ کړي، څه فکر کوئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، که چېرته دا پروسه په همدې ډول چې اوس موږ په مثبته فضا وینو، اورکم هم وینو، د بندیانو د 50,000 بندیانو خلاصون ته هم د افغان حکومت هغه ټټر وهل هم وینو، هغه چمتووالی وینو، نو دغو ټکو ته په پام سره هیلې ډېرې زیاتې دي چې دا پروسه به پرمخ ځي، بین الافغاني خبرې به شروع کېږي. که چې خدای مکړه داسې څه غیر مترقبه پیښه کیږي، شاید دا پروسه له خنډ سره مخ کی چې تر کومه چې زه فکر کوم ماته داسې څه نه ښکاري. نو په دې اساس هیلې ډېرې زیاتې دي چې دا پروسه به په همدې ډول پر مخ ځي. یو ټکی بل د پاملرنې وړ دی، هغه دا دی چې د بین الافغاني خبرو دوام به ډېر پیچلی وي، ډېرې لوړې ژورې به لري، ډېرې ستونزې به لري. په افغانستان کې له یوې خوا څلوېښت کاله جګړه شوې ده، له بلې خواته افغانان د مذاکراتي حل تاریخ ډېر کم لري، د سیاسي حل د سیاسي جوړجاړي تاریخ کې مثالونه ډېر کم لري. په دې اساس دا مذاکرات به له ډېرو ننګونو او ډېرو لوړو ژورو سره مخ وي. په دې اساس دا مسؤلیت طالبانو، افغان حکومت او نورو هغو سیاسي لوریو ته چې په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي ورګرځي، ځکه چې افغانستان ته د دې اوږدې جګړې په نتیجه کې یو تاریخي فرصت د سولې په لاس ورغلی چې یو نړیواله اجماع سته، یو سیمه ییزه اجماع سته په کور دننه د سولې د راتګ لپاره. ذهنیتونه جوړ دي، افکار مثبت دي. په دې اساس د ټولو سیاسي لوریو ته یا دغو مذاکراتو ګډونوالو ته ورګرځي چې له دغه تاریخي فرصت نه اعظمي استفاده وکړي، خپلې وړتیاوې په کار واچوي، نیتونه ښه کړي، په اخلاص، صداقت، رښتینولۍ او وړتیاوو سره دغو مذاکراتو کامیابۍ لپاره هڅې او هاند او کوششونه وکړي. زه ډېرې هیله من یم چې دا مذاکرات به پر مخ ځي او انشاءالله چې داسې څه خنډ به نه راولاړېږي چې دا لړۍ له ستونزې او له مشکل سره مخ کړي.
له خپلو دواړو مېلمنو ښاغلي ذاکر جلالي او واحد فقیري په مننې دا نوې لار خپرونې درنو مینهوالو نوې بحث کې همدومره و. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شي.